بعدی اسدالله لودین میزبان شماست. خوش آمدین لودین صاحب.
ډیر مننه ښاغلی عباس، تاسو هم ستړي مشئ. د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د امریکا ولسمشر نن له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پریکړه اعلانوي.
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي.
کابل کې جنایي پیښې لا هم له خلکو قرباني اخلي.
دغه پیښه په 15:02 وی چې وشوه، د جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول.
کونړ کې یو ښوونځي ته تللی یو او ایران د څه باندې 80% یورانیمو د پخولو خبرداری ورکړی. خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوړي. که د خبرونه تر پایه را سره پاته شهید ازادي او اوریدونکو پروګرام هم درته لرو. تر هر څه مخکې راځي چې خبرونه واورو. طالبانو اعلان کړی چې د بهرنۍ ځواکونو تر وتلو پورې د افغانستان په اړه کنفرانسونو کې ګډون نه کوي. فراه کې موټر بم برید دوه تنه ملکیان وژلي او د امریکا ولسمشر له خپل روسي سیال سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه په خپل یو ټویټ کې کړې ده. نوموړي ویلي دوی خپل کارونه په مشورې سره کوي او د همدې مشورو په ترڅ کې چې هره پریکړه وشي د هغې له مخې تصمیم نیسي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو رسنیو وویل امریکایي ولسمشر جو بایدن به د سپتمبر میاشتې تر 12 خپل ټول ځواکونه له افغانستان نو باسي. کچیر داس کیږي دا بل هغه مهلاته څ باندې څلور میاشتې په زند د زواکونو وتل ویچې د طالبانو او واشنگټن د دوه هوکړه کې یادونه شوې ده. بلورته د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت اعلان وکړ چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23 پایل شي. دغه وزارت د سه شنبې پورس په اعلامیه کې ویل چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 23 نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوې اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، ځکه تمه دا ده چې د کانفرنس کې د افغانستان د راتلونکي نظام او ورته نورو مسایلو پر سر پریکړې وشي. معلومه نه ده چې د طالبانو په احتمالي نه ګډون سره بیا هم دا کانفرنس تر سره شي او کنه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې له کیلو غاړو وغوښتل چې د روژې مبارک میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د دغه کمیسیون د نشراتو او ارتباطاتو مشر ذبیح الله فرهنګ:
جاری وضعیت یو ویرونکې او ناهیلي کوونکې وضعیت دی او موږ سخت اندېښنې لرو چې هر ورځ ملکی وګړي خپل ځان لاس ورکوي. دا د اندېښنې وړ ده. د خلکو غوښتنه دا ده چې دواړه اړخونه باید سوله وکړي او آتش بس باید اعلان کړي.
په دې وروستیو کې څو ځله د چارواکو او نورو کسانو لخوا ورته غوښتنې شوي، خو تر اوسه هم په افغانستان کې جګړه روانه ده. د جمهوری ریاست یو سلاکار په دایکنډي ولایت کې د کار او توسعه ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو پونوم دی وسلوال حرکت د پایل په باب عکس العمل ښودلی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایي مخکښ غړی هم دی، د دایکنډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې په لسګونو غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. ښاغلی امید لیکلي چې دغه وسلوال په مسلکي ډول روزل شوي چریکیان دي چې د تبعیض، بې عدالتۍ او د امنیت د ټینګښت د څرنګوالي په وړاندې د مبارزې لپاره یې عمومي غونډې پیل کړې دي. خو د جمهوري ریاست یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په ځواب کې پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یوه موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیان وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند فاروق حضرتی برای ازادي راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې دوه پولیس او نور ملکیان دي. د حضرتی په خبره دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ل خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ل اوکراین سره د کړکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې پرون وشوه، خاغلی بایدن د پوتین سره یو ځای په و دریمګړي هیواد کې د وسر مشرزه د جوړیدو وړاندیز وکړ. دا سرګندونه داسې مهال کیږي چې واشنگټن او ناتو یو ور بیا ل کیف څخه پر خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. د روسیې د زندانی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنالیا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي احتساب په سختېدو دی. میرمن ناوالنایا په انستاګرام کې لیکلي چې د کرملین له منتقد ناوالنی سره یې پرون سه شنبه وکتل. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهار شنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجر بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر حیدرآباد کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن لوبېږي. زموږ خاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. سپینې ماڼۍ وایي ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اجانس او واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. د واشنگټن او طالبانو د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و چې شاوخوا دوه اونۍ ورته پاتې دي، خو طالبانو او امریکا داسې ښکاري چې په دې موده سره د مهلت ته نه دي رسیدلي. طالبانو ویلي که چیرې په دغه نیټه امریکایي ځواکونه او په افغانستان کې نور بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي، دوی به بیرته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه پیل کړي. نور د صالح محمد صالح په راپور کې
د ولسمشر جو بایدن دغه تصمیم به په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه ختمه کړي. لدې سره به ټول امریکایي ځواکونه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حملو د شلم کال له پوره کېدو سره هم مهاله له افغانستانه ووځي. سرچینې زیاتوي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو په رهبرۍ نړیوالو ځواکونو په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان حمله وکړه. د طالبانو رژیم یې نسکور کړ چې له القاعده شبکې سره په اړیکو تورنوه. القاعده شبکه پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو اصلي طرحه وه چې نږدې 3000 کسان په نتیجه کې ووژل سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسیږي، خو څومره د مخکې د دغو ځواکونو شمیر 3500 شول سوی و. د امریکایي ځواکونو تر څنګ د ناټو شاوخوا 1000 سرتیري هم دا مهال په افغانستان کې په پوځي ماموریت بوخت دي. د هغې موافقې له مخې چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9مه د طالبانو او د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و، خو په دې شرط چې طالبان د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپله ژمنه عمل وکړي. ولسمشر جو بایدن په وروستیو کې ویلي پر ټاکلي مهلت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په لوجستیکي لحاظ ګران کار دی. وسلوالو طالبانو ویلي که نړیوالو ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ونه وځي، د هغوی پر ضد به خپلې حملې بیرته پیل کړي. جو بایدن له افغانستانه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه په داسې حال کې اعلان کوي چې ترکیې پرون سه‌شنبه وویل د افغانستان په اړه لس ورځنۍ نړیوال کانفرانس د اپریل پر 24مه پیل او د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام کوي. تر دې مخکې په ځینو رسنیو کې ویل سوي وو چې دغه غونډه ښایي د اپریل میاشتې پر 16مه پیل سي، خو طالبانو تیره دوشنبه وویل چې د اپریل پر 16مه په غونډه کې دوی ګډون نسي کولی. د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي سید ظاهر مطهري تیره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نشست ترکیه به دلیل
د ترکیه غونډه د طالبانو د مستقیمه غوښتنې لمخي د دوی د طرحې نه چمتووالی او پر ایجنډا د کافی بحث نه کولو لکبله د اپریل 24مې نیټې ته وځنډول شو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د استنبول په غونډه کې د ګډون په اړه د دوی سلا مشورې لا هم نهایي سوي نه دي. دوی وویل تر هغو چې مشورې نهایي نسي د غونډې نیټه نسي مشخص کېدلی. د افغانستان دولت ویلي چې د استنبول غونډې ته چمتووالی لري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په پرونی اعلامیه کې راغلی د استنبول د غونډې عمده هدف په دوحه کې د افغانانو ترمنځ د پیل سویو مذاکرو بشپړېدل او پر پایداره سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د مذاکرو له پیل سره خلکو هیله درلوده چې په افغانستان کې به د جګړو شدت کم سي، خو د اور کم نشه نه تر سترګو کیږي او طالبانو هم دایمي اوربند ته چمتووالی نه دی ښوولی.
و موریدل چې سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوې نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی و چې ولسمشر بایدن به له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې پر 11مه وباسي. دا د هغې ژمنې خلاف یو کار دی چې د امریکا تیرې ادارې په دوحه کې طالبانو ته د تړون د لاستیک پر مهال ورکړې وه. په ظاهره طالبانو هم په همدې موضوع تیره شپه غبرګون ښودلی او ویلي دي چې تر هغو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي، دوی د افغانستان په اړه هغه کنفرانسونه کې برخه نه اخلي چې د دغه هیواد په اړه پریکړې پکې کیږي. طالبانو که څه هم په زغرده نه دي ویلي چې آیا د ترکیې په غونډه کې هم ګډون کوي او کنه، خو له دغه اعلان یې داسې ښکاري چې دوی نه غواړي په دغه کانفرنس کې هم برخه واخلي. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې د ترکیې د غونډې په اړه چې اوس د بهرنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د همدې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي، د طالبانو نظر در سره شریک کړو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
کابل کې د چارواکو له اقداماتو سره سره لا هم جنایي پیښې کیږي او له خلکو قرباني اخلي. په یو تازه پیښه کې وړ مشبه د دغه ښار د افشارو په سیمه کې 12 وسلوال غله یو کور ته ننوتلي او د غلا تر څنګ یو تن وژلی او څو تن نورې ټپیان کړي. تفصیل په دې راپور کې.
شخصی که شهید شده مطالم صنف 12 بود، دو برادرش.
کابل داس یو خار چه د چارواکو په وینا هر ورځ د سو جنایي پیښو شاهد وي. په یوه ورسته جنایي پیښه کې یو کورنۍ د خپل زوی په ویر کې ناسته. د کابل د افشارو په بالاکو سیمه کې د 12م ټولګي زده کوونکی حمید د شپې په 2 بجې د یو شمیر وسلوالو غلو له لوري وژل شو او پلاری او دوه ورونه یې ټپیان شول. د حمید د ترزوی محمد اکرام ازادي راډیو ته ویل چې ترې له هیڅ سره دښمنی نه درلوده او بے وزل خلک وو، خو غلو په کور حمله وکړه، یو تن یې وژه او درې نور یې ټپیان کړل.
دغه پیښه په 15:00 بجې وی چې وشوه. دا جی سی بی یو زوی شهید شو او دوه زامن یې ټپیان شول. اوس د کابل په ایمرجنسی کې بستری دي. جی سی بی یو موټر چلوونکی عادي غریب کار سړی و، هیچا سره یې دښمنی نه وه. تقریبا 12 مسله غله و چې له بام نه اویلې ته ښکته شوي، اته تنه کور ته دننه شوي او دا پیښه رامنځته شوې ده.
د دغه کورنۍ یو نږدې خپلوان محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل تر اوسه روښانه نه ده چې وسلوالو غلو له دې کورنۍ کوم سیزونه له ځان سره وړي، خو ټینګار کوي چې دا مسله باید په جدي ډول وڅېړل شي. په کابل کې د جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره د حکومت له اقداماتو سره سره لا هم په دغه ښار کې جنایي پیښې زیاتېږي چې خلک په دې برخه کې د حکومت له کړنو خوښ نه دي. په کابل کې د جنایي پیښو له زیاتېدو سره جمهور رئیس اړ شو چې د 1999 کال د میزان په 20مه نیټه د امنیتي چارواکو مسؤلیت خپل لومړي مرستیال امرالله صالح ته وسپاري، چې له امنیتي مسؤلینو سره د ښاغلي صالح جلسو او ناستو وروسته د سهار 6:30 بجو جلسې په نوم شهرت وموند. د لومړي معاونیت د دفتر مطبوعاتي غړي زیا ورسیجی ازادي راډیو ته وویل چې دغه جلسې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لسره وړنې درلودې.
موږ په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د کمیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرو. څه باندې 8000 مجرمین وپیژندل سول او ډېر شمېر ونیول سول، چې دا د کار د پرمختګ او بریا څرګندونه کوي. خو دې کې شک نسته، کله چې یو ښار کې 8000 مجرمین وي، هغوی جرمي فعالیت به کوي. خو موږ هڅه کوو چې د جنایي پیښو کچه صفر ته کښته کړو.
د خغلی ورسیجی په وینا دغه جلسې په بیلابیل وختونو کې لا هم روان دي. په ورته وخت کې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې په کابل کې د وژنو، غلاو، فزیکي او لفظي شخړو په ګډون 15 بیلابیل پیښې ثبت شوې دي. جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
د کونړ په څوکۍ ولسوالۍ کې د استاد فیض الله په نوم د یو ښوونکي زامنو شاوخوا ډېر سکاله وړاندې پر خپل ځمکه او شخصي لګښت یو ښوونځی جوړ کړی وو. دا ښوونځی لومړی دینی مدرسه وه. د ښوونکو معاشونه هم د استاد فیض الله زامنو په غاړه اخیستي وو، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته دغه مدرسه او ودانۍ دواړه حکومت ته وسپارل شول. دا چې اوس د دغه ښوونځي وضعیت څه ډول دی، زموږ خبریال یې لیدو ته ورغلی.
دلته تیز باد لګي یو خاوري ځان سره پورته کوي، خو بیا هم د خونزي پانګړ کې په سپیرو خاورو ناشتي په سلګونو جنې او هلکان از دکړ کوي. د خونزي پانګړ کې څو ټولګي خوا په خوا ناشتي چې خون کې او زده کون کې د یو بل غږ اوریدو کې ستونز سره مخ کړی دي. سوریا د شپږم ټولګي زده کون کې
دا وایي
کوچنی سنا د دوهم ټولګي زده کون کې دوایي په دې هله په سختو شرایطو کې خونځي ترازی چې راتلونکي روښانه شي. د یاد خونزی او تن خون کی خیر الله ازادی رادیو ته ویل ل کوټو بهر تند باد لګیږي، خو دا چې د کوټو ټولو دیوالونو درزونه کړي او هر شی به در اپریوتو ویره ده، نو ځکه ډیرې وختونه پکې زده کون کی نشی کینولې.
اند دې دروازې ته وګوره چې زمونږ د سګډا وډارا زمونږ د شاګردان ته وګوره زمونږ پرسنل د شاګردان دې هغه شی څو ته وګوره چې مونږ خپل استادانو کوشش کړي نه خپل شخصي پیسو باندې دا شی شی راولي ورته ولې چې بچانو زمونږ د ښنه نمرې د ما ته ډانډول دې راستي چې بارا شی دا مکتب را باندې راځي مکتب رخصتو دې چاونه ته وګوره کانټي ته وګوره دروازو ته زمونږ وګوره زمونږ حالات د مالګینو ته وګوره ته دا زمونږ دا کړه د دې وای چې تاسو لور مقامات ته وګوره
د استاد فیض الله خونځه د هغه زامنو په شخصي لګښت او شخصي ځمکه شاوخوا ډیر شکال وړاندې جوړ کړی وو چې اوس دیوالونه او ودانۍ د ویجاړېدو لګواخ سره مخ دي. د سیمې اوسیدونکو او خونکي وای په زلونې د پوهنې ریاست مسولینو او نورو چارواکو ته خپل ستونزې رسولې، خو لای هم د حل لپاره سندې کړي. په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي بیا وای د استاد فیض الله منځنی خونځي د ودانۍ لپاره ځمکه پیدا کړي او د اقرا په نوم د خونځي جوړولو پروګرام کې هم شامل کړي ده. د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد ازادي رادیو ته وویل
استاد فیض الله مکتب څوکۍ ولسوالۍ کې رښتیا هم ډېر پر نفوذ مکتب دی او ډېر شاګردان پکې دي. تعمیر یې ډېر پخوانی دی، زوړ شوی دی. موږ د تیر کال کې هڅه وکړه چې ترمیم یې کړو خو قابل د ترمیم نه و، نو موږ یو پلان جوړ کړو، لسو شورا سره مشوره وکړه، موږ ته یو بل ځای راکړو په هغه ځای کې به انشاءالله موږ تعمیر جوړو. 200 خونځي چې منظور شوي دي په دې کې، خو موږ کوشش کړی دی چې هغه تعدیل کړو، فیض الله مکتب کې یو ښه تعمیر جوړو.
د استاد فیض الله په منځنی خونځي کې د سحر لخوا لشپګم ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې هلکان او ماسپخین پکې له اول ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې هلکان او نجونې زده کړې کوي چې د ټولو شمیر ډېر لسو تنو ته رسیږي. د زده کوونکو شمیر زیات خو اسانتیاوې په نشته حساب دي. په کونړ کې ټول 1519 خونځي موجود دي چې د چارواکو په وینا او وسلنۍ ودانۍ نه لري او پکې نږدې 200 زره نجونی او هلکان زده کړې کوي.
د کونړ له خونځیو نه ورځو روزګان ته روزګان کې یو شمېر مدني فعالان وایي د دې ولایت د خونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هلمند ولایت ته د کوکنارو د نیښ وهلو لپاره تللي او خونځي پریښي دي. د ورې د میاشتې له 15 نیټې د غوایي تر پر پایه پورې په هلمند روزګان او شاوخوا سیمو کې د کوکنارو د شیرې راټولولو فصل وي چې ډېر بیکار ځوانان ورته د خواري مزدورۍ لپاره ورځي. تفصیل په دې راپور کې
دا مهال د روزګان په شمول د جنوبي ولایتونو ډیر هوټلونه، مسافرخانې او ریسټورانټونه له هغو کسانو ډک دي چې د کوکنارو په کروندو کې د نیښوهلو لپاره د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه راغلي وي او غواړي چې هلمند ته ځان ورسوي چیرې چې په زیات اندازه کوکنار کرل کیږي. د کوکنارو د کرکیلی د مخنیوي لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې د هڅو سربیره سشکال بیا هم په روزګان، هلمند او شاوخوا ولایتونو کې کروندګرو پر پراخو سیمو تاریاک یا کوکنار کرلی. د ورځې کې د دې تاریاکو د شری ټولولو وخت را رسیدلی. په ځنګړې توګه هلمند کې تازه د کوکنارو نیښوهل پیل شوی او د روزګان په شمول لا بیلابیلو سیمو په ځنګړې توګه ځوانان د غلطه د کوکنارو په کروندو کې په مزدوري پسې تللي دي. د روزګان ولایت یو شمیر مدني فعالین وایي نه یوازې نالوس کې او بیروزګار ځوانان هلمند ته د تاریاکو په نیښوهلو پسې تللي بلکې د ښوونځیو ګڼ زده کوونکي او ښوونکي هم هلمند ته د تاریاکو کروندو کې کار پسې ورغلي دي. دی وای دا مهال روزګان کې ګڼې ښوونځي کرسمن رخصت نه دي خو عملاً پکشي استادان او زده کوونکي نسته. مدني فعال جاوید خپلواک آزادۍ راډیو ته وویل
اوس هم دغه د نیش وخت د هلمند د تګ د هلمند څخه بیا ډیراوت تر تګ او بیا ترین کور تر تګ دا زموږ خلکو ته په یو دودیزه میله تبدیل شوی دی. نو دلته هم تر اوسه پورې ځینې حتی د ښوونځي استادان او ځینې دغه متعلمین تر اوسه پورې همدغه لکه یو عادت چې دوی ته ګرځول شوی دی د نیش ته ځي.
شاغلی خپلواک وایي د کوکنارو د فصل د اخیستلو په وخت کې د روزګان او ځینو نورو ولایتونو د ځوانانو لخوا په کروندو کې مزدوري په دې وروستیو کلونو کې دودیزه بڼه خپله کړې چې له همدې کبله هلمند ته په روانو موټرو کې د بیلابیلو سیمو ځوانان لیدل کیږي. د زیاتوی غزوانان چې هلمند او نور ولایتونو ته د کوکنارو په نشوهلو په سیورزی لاتیرو او جامو د بیوزلی غربت سرګندېږي. زیاتره لسپرلوی څخه د ډکو موټرو پر سرونه ناستوي. محمد نیم د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې د ویلیسیز د کوونکې دي. هغه وايي زیات شمیر ټولګیوالو یې دی ورځو کې شونځي او درس ویل پریشي او د کوکنارو کروندو کې په مزدوري پسې وتلی دي.
از موږ یو څو تنه ام سیمپیان چې دغه اقتصاد ضعیف او بیکار او د مکتب سره د شخصي سنټر پیسې دی نه درلودې د پیسو د پیدا کول لپاره غوې د 15 ورځې لپاره نیښ وهلو ته تللی دی او د شونځي ته د ناروغي رو کاراوړي دا هر کال چې زکه دلته کار نسته او مجبوری دی ځي.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د تاریاکو یا کوکنارو د شریر ټولولو وخت چې عام کروندګری د نشوهلو وخت بولي عموما د ورید میاشتې لنیمای پیلېږي او په ځینو سیمو کې د غوایي د میاشتې تر پایه پورې دوام کوي. نشګری هغه کسان چې د کوکنارو د شریر ټولولو په برخه کې له کروندګرو سره دې فصل کې مزدوري کوي وایي دی ټول کال دې فصل ته ورځې شماري څو د کار او مزدوري یو فرصت ورته برابر شي. عام کروندګر چې په خپل زمکو کوکنار کری د فصل در رسیدو په وخت کې د تاریاکو د شریر ټولول لپاره د ګوتو په شمار اورځ لري چې عموما د دې چاري لپاره لزان سره نوی کاریګر د تاریاکو د شریر ټولول لپاره ګماري. نیشګر وای د مزدوري وظیفین زل سروځوي خودمره پیسې پکښې ګټي چې د کال د ډيري برخي خرچه ورته برابر وي. د ورزګان د پهونی ریاست چارواکي دار دوي چې ګونګي د کوکنارو د نشوهلو لپاره دي شونځي تړل سوي وي. د دې ولایت د پهونی ریاست تدریسي مرسیال محمد نسیم مدزی آزادی راډیو ته ویل چې په شونځي کې د زده کوونکو او شونکو د نشټوالي په اړه به سیړنی وکړي.
دغه سی ویراسته د سیدا مورید باندې مشتد د مهاله هیڅ نو راپور نه دی راغلی. موږ د روزګان ټول مکتبو لپاره موظف کمیټه د نظارت لرو ویزی الته مکتبونه ګوري په دغه مورید باندې موږ بیا هم پلټنی روان دي.
خود ورزګان مدني پالان وای یوازې په شونځي کې د زری پټینګولو او څاري شای داستونځه هواره نسی دی وای افغان ځوانان د مناسب کاری فرصتونو برابرېدو ته اړتیا لري او کله چې د خلکو لپاره په خپلو سیمو کې مناسب کاری فرصتونه ووسی نو نه یوازې دا چې د زده کوونکي به دوري او غوی په میاشت کې د کوکنارو په نشوهلو پسې ښوونځي نه پرېږدي، بلکې خلک به د کوکنارو له کاره هم ډډه وکړي او پر ځای به یې د عوایدو نورې بدیلې لارې ولري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روژې له را رسیدو سره سږ کال هم د افغانستان عام ولس په بازارونو کې له لوړو بیو شکایت کوي. دوی وایي چې د روژې له پیل سره سم له کوم دلیل پرته سوداګر او دغه راز دوکانداران د خوراکي توکو بیې لوړوي. په کابل کې مو همکار له همداسې یو کس سره خبرې کړې چې سودا ته راوتلی.
چې څنګه را مخکته شوي کور نه راغلي بهر د روژه ماتي لپاره تیاری معیارې نیسي څنګه؟
ولا داسې خو را لږ راوتلی چې لږ داسې سودا ساري لپاره لږ سودا د شاعر والو لږ قیمتونه لوړ شوی دی، اوسو ګیران پاتې کېږي قیمتو کې تفاوت زیات
نور کلونو پرتله باندې قیمتونه ارزانه دي که ګران دي موادو؟
نه نه نه، بیخي بیخي قیمته ده او د نور کلونو زیاته قیمته ده او چې د حساب کې پرونه بل پرونه بیخي قیمتونه نن نه پر دې تفاوت کړی.
دا به چې به ټوک چې وسی لري هغه به اخلي، ټوک چې وس نه لري هغه به چرګان لپاره مشکل وي. بیا
خامخان خلک به څه وکړي؟ نو چې کار نه شه روزګار نه شه نو خلک به څه وکړي؟ مجبور چې حوصله وکړي گزاره وکړي، نو لار نشته نور هیڅ، نو مجبور خلک گزاره وکړي.
چې دا ولې چې په بوزه کې قیمتونه ښه وي او چې روژه شي نو دې پر ځای چې نور هیوادونو کې روژې پراته اکثره دا قیمتونه کمیږي راټیټیږي خو دلته په افغانستان کې لوړیږي هر کال؟
زما په نظر خو داسې خلک انصاف نه لري، خصوصا تاجران انصاف نه لري، ظلم کوي. او که نه داسې خو خاص داسې مورد نشته چې یعنی بندرونه به ورباندې بند شي یا مواد به کم شي. خلک ظالمان دی، انصاف نه کوي، مونږ هم قناعت نه لرو او تاجران هم انصاف نه لري. زه کوم دغسې
کنټرول لپاره څه شته دی؟ چې څه هم وایي چې آزاد بازار دی، کنټرول به څه ګران وي؟
والله زما په نظر کنټرول اول خو باید څوک خپل انصاف وکړي، قناعت وکړي او خپل وطندار باندې ظلم ونه کړي. او دویم کار صحیح دی، بازار آزاد بازار دی، په دولت هم مکلف دی چې خپل خلکو ته، عام خلکو ته، رعایت ته عرض خدمات وکړي او د نرخونه کنټرول کړي. بعد آزاد بازار داسې معنی نه لري چې یو روپۍ والا او سل روپۍ ته خرڅ کړه. نو دا د دولت یو مخالفیت ده چې دولت هم پکې سالنګاري کوي، توجه نه کوي، همداسې په خپل سره خود په خپل سره کار چې کوي همداسې آزاد پرېږدي.
که تاسو اوریدونکو کې هم نظر لرئ زموږ پیغام ثبتونکو ماشين ته زنګ ووهئ. د دې ماشين شمیره ده 0-2023-1 اوس هم یو نړیواله موضوع. ایران د څه باندې 80% یورانیم د غنی کولو خبرداری ورکړی دی. دا خبرداری داسې وخت ورکول کیږي چې تر دې مخکې ایران پر ناتانز اټومي تاسیساتو د تخریبي حملې ادعا وکړه. صالح محمد صالح او د موضوع تفصیل.
ایران د څباندې 80% یورانیم د پخولو یا غنی کولو خبرداري داسې وخت ورکړ چې تر دې 100 ساعت مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ناتانز پر اټومي تاسیساتو د اسوې حمله یو بد قمار وباله. محمد جواد ظریف ویل چې دغه قمار به د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د بیا احیا په مذاکرو کې د ایران مټي نوري هم غشتلې کړي.
اسرائیلیانو که فکر کړی چې له ایرانیانو د بندیزونو د لری کولو په وسیله به د ایران مخاوني سي نو ډیر ناسم ګمانه کړی دی.
دولتي ایجنټس ایرینا پرون سیشن راپور ورکړی چې ایران د اټومي انرژي نړیواله ادارې ته د 80% ایرانیمو د پخولو د پلان په اړه خبر ورکړی دی. د ایران انګریزي ژبې دولتي ټلویزیون پریس ټی وی راپور ورکړی چې د ایرانیمو د غنی کولو دغه پروسه به سر نه نن چهار شنبه پیل سي. د 80% ایرانیمو غنی کول به د ایران د اټومي پروګرام لخوا تر ټولو د لوړې سطحې غنی سوي ایرانیم وي، خو بیا هم خالصوالی 90% ته چې د پوځي استفادې لپاره په کاریږي نه رسیږي. د هغه تړون له مخې چې ایران د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره په 2015 میلادي کال کې لاسلیک کړی و، تهران ژمنه کړې وه چې د خپلو یورانیمو د غنی کولو اندازه به له 3.8% څخه نه اړوي، خو په وروستیو کې ایران ویلي چې اټومي تړون د اجرا وړ نه دی او 40% ایرانیم هم غنی کړی دی. ایران د اټومي تړون له تعهداتو وروسته له هغې سرغړونه پیل کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له تړون څخه د واشنګټن د وتلو او پر ایران بیرته د بندیزونو لګولو اعلان وکړ. ایرانی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل د نتنس په اټومي تاسیساتو کې یوه چاودنه د برېښنا د پرچاوي سبب سوه چې د سنټر فیوژنو لومړی جنراتور یې اغېزمن کړ. ایران چې د دې پیښې د غچ اخیستلو خبرداری ورکړې خپل اټومي فعالیتونه یې لا پراخ کړي دي. که څه هم د هغې حملې چې په اړه یې زیات وضاحت نه دی ورکول سوی مسؤلیت چا نه دی منلی، خو ډېر ګمان کېږي چې اسرائیل به کړی وي. دا حمله داسې وخت کېږي چې ایران د شنبې په ورځ د نتنس په اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غني کولو لپاره نوي عصري وسایل ولګول. ایران دا وسایل داسې مهال ولګول چې د اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره هڅې ګړندۍ شوې وې.
طالبان وای تر هغه چې ټول بهرنیز واکونه افغانستان نه ویوتلی هیڅ داسې کانفرنس کې ګډون نه کوي چې د افغانستان په اړه پریکړه پکې کیږي. دا خبره د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر شپه په یو ټویټ کې کړی ده. د ترکیه د بهرنی چارو وزارت اعلان کړی چې د استانبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 23مه پیل شي. د دغه وزارت یو اعلامیه کې ویل شوی چې د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ دغه غونډه به د می میاشتې تر 4مې نیټې دوام وکړي. د طالبانو له نوي اعلان په ظاهره داسې ښکاري چې دغه ډله د ترکیه کانفرنس کې هم ګډون نه کوي، خو تر اوسه دغه ډلې دغه غونډه کې ګډون په غوڅ ډول نه دی رد کړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې د ښکېلو غاړو وغوښتل چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي اور بند وکړي. د جمهوري ریاست یو سلاکار په دایکونډي ولایت کې د کار او توسعې ګوند د مشر لخوا د جبهې مقاومت دو په نوم د یو وسلوال حرکت د پیل په اړه غبرګون ښودلی دی. ذوالفقار امید چې د جنبش روشنایی مخکخ غړی هم دی، د دایکونډي او بامیانو په یو سرحدي سیمه کې په ځینو عکسونو کې تر سترګو کیږي چې تر شا یې لسګونه غیر مسؤول وسلوال ولاړ دي. د ارګ یو سلاکار شاه حسین مرتضوي په دې اړه ورته لیکلي چې عدالت په چل اول نه تامینېږي. په فراه ولایت کې د یوه موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه دوه ملکیانو وژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د فراه د امنیت قمندانۍ ویاند وایي چې دغه چاودنه پرون مازدیګر 15 بجې د فراه په لومړۍ ناحیه کې وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې له اوکراین سره د کرکیچ د کمیدو لپاره اقدامات وکړي. دواړو ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې کړي. د روسیې د زندانی شوی سیاسي مخالف الکسی ناوالنی میرمن وایي د خپل خاوند د روغتیا په اړه یې اندېښنه په زیاتېدو ده. یولیا ناوالنایا ویلي په هغه زندان کې چې ناوالنی ساتل کیږي د زندان شرایط او د غذایي اتصاب په سختېدو دی. او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د مسابقو په لړ کې نن چهارشنبه سن رایزر حیدرآباد او رویال چیلنجرز بنگلور ټیمونه مخامخېږي. په سن رایزر ټیم کې د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن هم شته. که چیرې تاسو غواړئ چې دغه خبرونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. د ویبپاڼې پته مو ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ او ټولنیزې رسنۍ نه استفاده کوئ حتما زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کړئ. میلیونونه مینهوال لري، تاسو یې هم مینهوال شئ. هلته هم د ورځې تازه خبرونه ویډیوګانې شته. ټویټر مو هم درسره تعقیبولی شئ او دغه راز په یوټیوب کې هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. اوس برا شو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د افغانستان د سولې خبرو ته پام اړولی او لیکي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې له نږدې 40 کلونو جګړې وروسته د لومړي ځل لپاره د تیر کال په سپتمبر کې په قطر کې پیل شوې. دغو خبرو ته چې د امریکا په منځګړیتوب زمینه برابره شوې، هدف یې په افغانستان کې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول دي. وال سټریټ ژورنال لیکي له هغه رئیس دغه خبرې په ټپه درېدلې وي او طالبانو د دوشنبه د ورځې په دې اعلان سره چې د استانبول په غونډه کې ګډون ته چمتو نه دي، د دې خبرو په وړاندې یو بل خنډ رامنځته کړ. ټاکل شوی و د استانبول غونډه د اپریل په 14مه پیل شي او د بایډن اداره هیله منه وه چې دغه غونډه به د سولې خبرې ګړندۍ او د جګړې له دواړو لورو سره به مرسته وکړي چې پر یوه اوربن سلا وکړي چې پر اساس پې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي د هغو دو لمړنیو بحرانونو چې بایدن ورسره مخامخ دی، یو د افغانستان او بل د یمن بحرانونه دي. د خبرونه په لیکنه کې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت بدل نشي، د هغې اداره به دغه بد وضعیت لا پسې خراب کړي. خبرونه د افغانستان د وضعیت لا خرابوالی داسې انځوروي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د هڅو بشپړه ناکامي او د طالبانو بیا واک ته رسېدل، هغه ډله چې تر اوسه د القاعده له ترهګرو سره چې نږدې شل کاله مخکې پر نیویارک او واشنګټن د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې له اوسامه بن لادن سره مرسته وکړه، پراخې اړیکې پالي. پارن پالیسی لیکي دا واضح خبره ده چې ولسمشر جو بایدن په دواړو هیوادونو کې دغه ناوړه وضعیت نه دی رامنځته کړی چې متحده ایالات نن ورځ ورسره مخامخ دی، بلکې هغه د کلونو زیږنده ده. خو د فارن پالیسی په لیکنه هغه پالیسی چې د هغې ادارې په لومړیو دو نیمو میاشتو کې پر مخ نیولې، یقینا په دواړو هیوادونو کې وضعیت لا خراب کړی او که د دغې پالیسۍ د دوام نتیجې روښانه شي، نو د لویې برخې ملامتي به په بایدن پورې وتړل شي. په فارن پالیسی کې وړاندې لولو که څه هم د هغه مبهم حالت چې د ټرمپ ادارې رامنځته کړی، ملامتي باید د بایدن په ادارې وانه چول شي، خو ادارې هغه بد چلند چې د افغانستان له دولت سره کړی وضعیت لا خراب کړی دی. لیکوال هغه لیک ته اشاره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د مارچ په لومړیو کې افغان ولسمشر غنی ته استولی و. لیکوال په باور دا یو غیر صادقانه او ګواښونکی لیکو چې پکې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پرمختګ د ناکامۍ په اړه د واشنګټن پر افغان شریک اچول شوی. د فارن پالیسي په لیکنه ښاغلي بلینکن په هیڅ ځای کې دې ته اشاره نه وکړي چې طالبانو په زلونو په قدرت کې د شراکت خبره رد کړې او په دې خبرې ټینګار کړی چې هغه سیاسي جړای ورته دی منلو دی چې په نتیجه کې له 2000 لومړي کال مخکې د لړنګ شوي اسلامي امارت په څیر نظام بیرته احیا شي. طالبانو چې د ټرمپ له ادارې سره د تیر کال د دوهې تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کړی، خبرداری ورکړی چې که د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه ټول امریکایي ځواکونه ونه وځي، نو به پر دغو او نورو نړیوالو ځواکونو حملې له سره پیل کړي.
له همدې سره د دغه خبری خبرونې خبری مسایل هم پای ته رسیږي. اونیز پروګرام ته ورځو ازادي یو اوریدونکي، خو مخکې لري درته دا وایو چې د خبرونې د سر موضوع مو دا و چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر جو بایدن نن له افغانستانه د خپل ځواکونو د وتلو په اړه یو پریکړه وکړي. د دې وړاندې ځینو رسنیو داسې راپور ورکړی چې ټاکل شوی ښاغلی بایدن د همدې کال د سپتمبر تر 11مې نیټې په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي او په همدې نیټې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په ظاهره طالبانو هم همدې پرېکړې ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې دوی به تر هغو چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ونه وځي په هیڅ داسې کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان په اړه پرېکړې پکې کیږي.
آزادي او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله وسی. د دې په دې هیله تاسو یو بل خبرونه پیلوم. د معمول سرسام موږ تاسو پیغامونه هر اونۍ تر لاسه کوو چې د مختلفو ولایتونو څخه دي او پر مختلفو ستونزو باندې دي. البته ځینې نظرونه مو هم را سره شریک کړي دي چې موږ هغه نظرونه په ځنګړو خبرونو کې خبرو او مستاسي هغه ستونزې په دې خبرونه کې راخلو چې تاسو پلوسیمو کې ټولنیز مشکلات لري او غواړي چې هغه باید حل سی او چارواکي ووري. نو موږ هم هڅه کوو چې په دې خبرونه کې ستاسو ژغونه تر اړوند مسولینو پورې ورسو. په دې خبرونه کې موږ پر بیل بیل ستونزو باندې ستاسو پیغامونه لرو، خو په یو برخه کې به د هغه دوستانو ستونزې چې د مخابراتو په برخه کې لري یا د دوی د ټلیفوني شبکو څخه شکایتونه لري په همدې تړاو دی غوړی معلومات ترلاسه کړي. نو د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې اترا ویان سید شینواری خبرې په همدې خبرونه کې ووري او مخکتر دي چې د شغل شینواری مرکه ووري. ستاسو هغه یو څو پیغامونه پر واخلو چې د مخابراتي شبکو په اړه مشتراسته ولیدل.
السلام علیکم ورحمت الله. زه نه سره احمد درځم ولاته جهراوت له خالص خبرې کوم. دته دا شبکاو اند دا ټلیفونو څنګه وره نه غنو ټلیفونو پر دیر دی بيسي هیڅ کلم شبکې دی د بخار نه کوي کار په دیر باندې په لاس واره څنګه لاس واره شلواره باندې نو شبکانه څه پر خواله نو ما دا غهله دا غوښتنه ده چې دا څنګه دیر دی خو ورځنه د هرایت له تعلق سره
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم نو نور جن دې کندهار ولایت می زنګر سوالی دی خدای دې خدمت پیغام باندې شوکې دا مغشتنه چې په کندهار کې یو ټلیفوني شبکه کار نه کوي دا باندې سم مخکې کار کوي هغه مو سپېڅې په ټاپه درې درې د شهر په ځینو نه یو کې لا کار نه کوي او دا غره کم د امنیت هم ډېر خراب دی دا چې راغلی دی دا د سلی کورنۍ سره هېڅ داسې مرسته نه ده سوې او جنګونه اوس هم دوام لري دغه زموږ هغې څوک نه اوري.
السلام علیکم زیدالدین احمد یم دلته په میوان ولسوالۍ کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي زما د ازادي راډیو د اورېدونکو سره دا هیله ده چې زما حواز د ګډ ټولو چارواکو پورې ورسېږي. دلته خوځې په میوان ولسوالۍ یا نکشکنخود ولسوالۍ کې افغانېشم خادې کار نه کوي دوی خادې ولاړې دي خو دواړه کار نه کوي دواړه شبکې کار نه کوي اوس موږ د هلمند د شبکې د زنګ درته ولی دي چې لوړ بام یا مقصد انتن ته موږ تړو دلته په ولسوالۍ کې کار نه کوي ولسوالۍ کې هنتن کار نه کوي زموږ هوا د لوړ پوه چارواکو پرې ورسوي ډېر زیاته باندې
مننه کوم دوستانو ستاسو دا پیغامونه خو مودې خبره کړه نور شکایتونه هم ستاسو په بلا بلو ډولونه باندې خو دلته اړینه بولم چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ملي ادارې ویان سید شینواری سره زماده همکار د مرکې یو برخه درو ورو مځکه چې ديني معلومات ورکړي چې ستاسو پښتنه کې دایسي حل سي پکشه
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
شنواره سیب یو ول وی نیوکه چې په اترای داری باندې کیږي دغه د چي د کلونو په تیرې دو سره په تیر بحث مهم نه دی هغه څه چې باید وشي هغه دا دی چې مخابراتي شبکونه د دې لپاره نه دی زمينه ورته نه برابر کړی یا دې ته مجبور کړی نه دی هغه خدمات چې دوی د لوی خوانه د مخابراتو شبکې په برخه کې بلکې هغه تړون چې ور سره لازم شوی چې هغه په پراختیایي برخه کې او نورو سکتورونو کې مرسته هغه کارونه دغه شبکونه دی کړی ولې داسې نه دی شوی
دا به یو څه د ادارې د کم صلاحیتونو په خانه نتیجه به او څه به تخنیکی ستونزې به او څه به د شرایطو جبرو اما په تیر یو کال کې اته ادارې په یعنی تاسو زی نو ایم تاسو خپل لیدل شي مشاهده کول شي په غیر متوقع ډول باندې تحرک رامنځته شوی دی. تاسو خبر وکړه ګڼو شرکتونو مخابراتي شرکتونو چې خدمات وړاندې کوي په مخابراتي برخه کې هغه حتی د خپل جواز شرایط پوره کړی نو یعنی دا چې نو کم شرایط چې دوی ته وځي شي دی پاغي عمل حتی تړډیر نه وکړي سکل اته ادارې نه وځي دا چې خپل ستراتیژي باندې غوړو کو بلکې مخابراتي شرکتونو ځایي ارګانونو سره حتی متنفذینو سره زمون کار هم دا و چې مو څنګه وکول شو واقعي ستونزې د خلکو لاسرسي وکړو کچیرته په شبکه زغلونه کې خبرې نو وزره او دونیم سوا مخابراتي سایټونه په ټول افغانستان کې مګر لا هم ګڼې سیمې داسې دي چې پوښښ نه لري نو دا یو ستونزه وه موږ وایو چې دا د پوښښ ساحه پراخه شي همداراز زموږ سیمدار شبکه پراخه شي بي سیم شبکه باندې مو فشار کم شي دا کارونه دي هر یو مخابراتي شرکت مراغوخت دي او دوی نه مراتلون کې کال لپاره د دوی پلانونه غوخت دي که دوی خپل پلانونه عملي نه کړي د جواز شرایط په ځان باندې پلي نه کړي دوی به دوی ته مدام ویل دي چې کېدای شي چې ستاسو جوازونه تعلق شي یا هم یو وخت راشي چې خلک مجبور شي او د افغانستان دولت مجبور شي چې ستاسو
جواز در لغوه کینواره سه بوست دی ست تضمین شته چې شبکې با ساس لخوا وزشوی محدودیتونه یا هغه څه چې د معیار جوړونې لپاره لازم دي هغه به عملی کوي او په دې برخه کې به هغه څه چې تاسو ورته وایي هغه به کوي یا هغه به دوی کوي
نه هغه څه چې تقاضا ده او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده او هغه څه چې د دوی هم پکې ګټه ده او د افغانستان د مخابراتي سکتور هم پکې ګټه ده هغه به کوي ضرور نه ده چې اوس د اترا ادارې خپل ټولي خبرې په دوی باندې که حقیقت نه حق اترا اداره د دریو ډولو مشترکینو نه جوړه ده د پاره کار کوي. مثلا یو خو زمونږ یو لوری خپل مخابراتي شرکتونه دي، بل خواته خلک دي، بل خواته مونږ حکومت یو. نو داسې وخت کې موږ ته اړتیا وه چې مستقلانه او بې طرفانه تصامیمو ته لاره برابره شي. اتره اداره خوشبختانه دا خپلواکي او استقلال لري. پاتې کېږي د دقیق خبره، څوک چې په افغانستان کې کار کوي، پانګونه کوي، د افغانستان شرایط دا هر څه په ځان مني، کوي نه مني، په تاوان کې ستونزه لري یا بله ګیله لري، کولای شي چې خپل ساده ټک وهي ولاړ شي. اما هغه څه چې د بازار تقاضا ده هغه باید وشي. ټول مخابراتي شرکتونو سره په دې تړاو باندې خبرې شوې دي او هغوی هم دا منلې دي چې د افغانستان اوسنی وضعیت د مخابراتي سکتور شل کاله پخوانی نه دی، بلکې ډیجیټل صنایعو ته اړتیا پیدا شوې ده. دا چې فریکونسي